السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناست دي دا او نور موضوعات تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري
پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تماشي چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن پر د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو یوې نتیجې ته ورسېږي د پکتیکا د امنیت عامر محمد اسف توخی د ماین په چاودنه کې نن ووژل شو او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداري ورکوي له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تماشې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو یوې نتیجې ته ورسېږي د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه لوري له دوه ویشتو اختلافي مواردو څخه پر شلو هوکړې ته رسېدلې دي
او په دوه ویشتو مادو کې یوازې په دوه موضوعاتو اختلاف وجود لري او دا په دې خاطر دا چې په ټولو مواردو باندې موږ بحث ورسیږو دا موږ سره کومک کوي چې براتونکو د مذاکراتو کې موږ له مشکلات سره مخ نشو
تیرونی په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبري پیل شوې ده د موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې ورده ایسي د پکتیکا د امنیت عامر محمد اسف توخی د ماین په چاودنه کې نن ووژل شو د پکتیکا والی مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل چې د شغلې توخی موټر هغه مهال پر ماین برابر شو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نشټو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمو ته روان وو په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځنګړو ځواکونو قماندان خانزاده هم ټپي شوی دی د پکتیکا والی وویل د افغان ځواکونو او طالبانو نشټو ورسته لاغه وسوي چې طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل
نن سهار وختي د ومني يا خيلو حکومت کې ته خو نه و سهار د فون په ډېر لوړ تا دوه سره غلې و چې د مونږ لوړ اوره باندې تیزو کنه په دې باندې تاسو خپل مرتا سفر چې په دې کې مونږ دوه نفر شهیدان او څلور نفر زخمیان مونږ درو د خون ته تقریبا 50 نه پورته مړي لري تلفات رسیدلې دي
دګرال محمد اسف توخی نږدې دوی میاشتې وړاندې د پکتیکا د امنیت امر په توګه ګمرل شوی وو وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان مالیه وزارت وایي د روان مالی کال لپاره سره د ملي عوایدو راټولېدو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و خو د کورونا وایروس د خپرېدو له امله دغه وزارت هدف ته ونه رسید د دې وزارت وایند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل په ملي بودیجې کې تعدیلات د دې لامل شوی چې ملي عوایدو لپاره ټاکل شوی هدف راکم سي چې اوس مهال د عوایدو لپاره 108 میلیارد افغانۍ د هدف ته ټاکل شوی دي شغل مسجدی وایي د مالیه وزارت تر اوسه پر 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي سال کې چې تیر کال دا وخت 33 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوی و چې په خبره شاوخوا 30 میلیارد کموالی دی زموږ اخلاص د ریډیو وري د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداري ورکړی ک له هر چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی دی قاسم سلیماني د روان کال په جنوري میاشت کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی نن پر خپل ویب پاڼه ویلي شغلی ترامپ زموږ د پیاوړي وژل شوی جنرال انتقام ښکاره جدي او رښتونی دی حسین ویلي چې له هر هغه چا به انتقام واخیستل شي چې د سلیماني په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لوبولی دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو واشنگټن به د ایران هر هغې هڅې ته چې د قاسم سلیماني د انتقام لپاره یې کوي سخت ځواب ووایي پر ټویټر د ولسمشر ټرمپ دا خبرداری د هغه راپور په غبرګون کې ورکړل شوی چې وایي ایران د سلیماني د وژنې د غچ اخیستلو لپاره په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر د وژلو پلان جوړ کړی دی خو د ایران د سپای پاسداران دغه راپور رد کړ یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13مه داسې مهال اعلان شوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر کم امریکایي لپاره کافي واکسین ولري په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته شوي دي 950 زره کسان له همدې ناروغي څخه مړه شوی دي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونی شمېر شایي تر دې ډېر لوړ وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیرلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا وایروس د خورېدو د کنټرول لپاره نوي محدودیتونه اعلان شول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هر اونۍ د نړۍ په ساته د کورونا وایروس 2 میلیونه نوي پېښې زیاتېږي. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریې کې په ځلونو نښتې سوي دي، خو په روسي اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پېښې ډېرې سوي دي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن شنبه ده د وژي اسمبلی 9 سپتمبر 19 او ری چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناستې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایانده
کاری طرز عمل باندې چې ډیر کار کوي دا هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه د پاغه باندې کار
د ملي مصالحې علي شورا وایي چې باسونه به اسانه نه وي،
باسونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یو ناس دوه ناس کې یو په یو بهیر کې وي نتیجې ته سره ورسیږو.
په غزنی کې خلک له غلچکی بریدونو پتنګ دي،
مدنی فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي څوک پښتنه نه کوي.
روسله هغه چې په افغانستان کې د امریکا سفارت پر ځینو فعالانو د حملو د احتمال خبره وکړه. د کورونی چارو وزارت وایي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره پلانونه لري. په بهرنی موضوعات کې امریکا یو ور بیا سوریه ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاند څنګه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ خبرې چې د مذاکراتو پر طرز العمل ورټولې دي نن بیا پیل شوې. په پام کې و چې د تیرې دوشنبه په ورځ رسمي خبرې پیل شوې، خو ویل کېږي چې د تر اوسه د غونډې پر طرز العمل خبرې روانې دي. بلخوا ولسمشر غني له طالبانو یو ور بیا د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان د هر څه په خپل راپور کې راخستی.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره سترګې د قطر بین الافغاني مذاکراتو ته وراوړي. هغه مذاکرات چې لا یې هم طرز العمل نه دی ورستۍ سوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرانیستونکي غونډه د شنبه په ورځ وسوه او ټاکل شوی و چې د تیرې دوشنبه په ورځ رسمي خبرې پیل شي، خو له اونۍ تیرېدلو وروسته لا د خبرو په طرز العمل خبرې نه دي ورستۍ سوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري د شنبه په ورځ له دوحې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو ورځنی ځنډ وروسته به نن یو ځل بیا د دواړو خواوو له پلاوو جوړ د تماس ډله د کاري طرز العمل په وروستۍ کېدو بحثونه وکړي.
نن بیا مجلسونه له سره پیلېږي او دواړو خواوو په مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډېر کار شوی ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
دا چې د بحث اصلي موارد بسبي اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. تیرونی د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په طرز العمل کې لا هم په ځینو مواردو جدي اختلافات موجود دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربان وکړي. ښاغلی غنی د غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو په تړاو نن له ارګ نه په خبره سبی اعلامی که کرده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس لړل غواړي چې په طرز العمل کار ژر ورستۍ او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهمه موضوع ده چې په ایجنډا باندې بحث وکړي چې د خلکو تشویشونه بل خوندل ته په وطن کې
جنگونه او جګړې زیاتېږي، نو په دې موضوعاتو خبرې وسي چې اوس نو خبرې شروع کېږي یا اساسي خبرې شروع کېږي، نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
خو د دغه بهیر د ژر بشپړېدو په اړه د هیلو او غوښتنو سره سره دا معلومه نه ده چې په دوحه کې به د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو په طرز العمل او ایجنډا بحثونه نور څو ورځې وخت ونیسي او رسمي خبرې به په کومه نیټه پیل سي.
ومردل چې دواړه لوري تر اوسه په قطر کې نه دي توانېدلي چې د رسمي خبرو لپاره پر طرز العمل او ایجنډا سلاسي. عصمت سرون په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له ویان فریدون خودزن سره مرکه کړې، ورڅخه په سر کې پوښتنه کړې چې د تماس دلو د طرز العمل او ایجنډا په جوړولو کې څومره پرمختګ کړی.
موږ اوس هم په دې اخته یو چې څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د توقع سره سم دغه پروسه مخته ولاړه شي او په دې باندې بحثونه وشي. اما طبیعي ده چې موږ له اوږدې جګړې یا عملاً اوس هم چې په جګړه کې یو، موږ خبرو اترو ته کینو، بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یوه ناستو دوه ناستو کې په یوه بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسېږو. نن تمه ډېره لرو چې نن د دواړو طرفونو عمومي مجلس لغرمې وروسته وشي چې په یو شمېر مسایلو باندې چې هغه تر اوسه هم موږ توافق ته نه یو رسېدلي دي هغه باندې بحث وشي. د تماس ډله مستقیما په تماس کې ده چې څنګه کېدای شي هغه مسایل چې هغه اختلافي دي یا هغه مسایل چې موږ کولی شي اساسي بحثونو ته ورننباسي په هغې باندې خبرې وشي.
د سولې په مذاکراتو کې د برخوالو له قوله څو مسئلې دي چې لا هم پرې اختلاف شته او په څو مسلو موافقې ته رسېدلي یاست؟
اصول یاستر یا د کاری اصول په طرز العمل کې موږ دوه ماده لرو او په دوه مادو کې یوازې په دوه موضوعاتو اختلاف وجود لري. او دا په دې خاطر هم ده چې په ټولو مواردو باندې موږ که بحث ورسیږو دا موږ سره کومک کوي چې په راتلونکو کې د مذاکراتو کې موږ له مشکلاتو سره مخ نه شو او دا مشکلات بیا کېدای شي نور مشکلات وزېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ ټینګار دا دی او د طرف مقابل ټینګار هم همدا دی چې په دې دواړو مسایلو باندې موږ یو نتیجې ته سره ورسېږو. نو په جریان د ورځ کې به معلومي تر ناوخته پورې چې موږ کومې نتیجې ته سره رسېږو.
آیا دغه دوه مادې یا دوه مسالې چې لا اختلاف پرې شته څرګندولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې اوس به اړتیا نه اوسي دغه توافق له مخې چې ځکه چې توافق د دواړو طرفونو تر منځ همدا شوی دی. هر هغه مسایل باندې چې موافقه کېږي هغه باید د افغانستان د خلکو سره شریک شي. تر اوسه زه فکر کوم دا به لا وختي وي او موږ کوشش تا کوو چې دا مسله داسې حل شي چې د افغانستان خلکو ته ځینې خلک لکه راست شوي نمونه ناخلي یا مناقص معلومات رسنۍ ته ورکړي. زموږ تمه او توقع د هغوی څخه همدا وه او په بحثونو کې دواړو طرفونو دا ټینګار کړی دی چې کره موافق او سوچه معلومات رسنۍ ته په واک کې ورکړل شي تر څو د افغانستان خلکو ته ورسیږي چې یوه سردرګمي ایجاده نه کړي او ځینې خلکو ته تشویش ایجاد نه کړي. تر اوسه زه فکر کوم چې پروسه ښه روانه ده. البته تر اوسه چون اساسي بحثونه نه دي شروع شوي، موږ تر اوسه په اصول او په قواعدو خبرې کوو چې د مذاکراتو لپاره وضع کیږي. په دې اړه تر اوسه ډېر کوم تشویش وړ مسله نشته.
د ملي مصالحې عالي شورا ویاندوی فریدون خودزن و تیر اونۍ په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل سوې. سره له دې چې دا د افغانستان د سولې سيزو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو تاریخي ګام بلل سوی، خو تر دې دمه د خبرو بهیر ورو او پت روان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت تر خبرداري وروسته د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا سفارت د مدني ټولنې، د بشر د حقونو د فعالانو او د پوهنې د کارکوونکو خوندیتوب ته د ورپیش ګواښ خبرداري ورکړې وو. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت دغه اعلان یې چې احتمال لري ځنې ترهګر ډلې د افغانستان د بیلابیلو ملکی ادارو کارکوونکو په نخښه کړي یو لړند اخنې راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال آزادی رادیو ته وویل په جګړه کې ښکېله هر ډله مکلفه ده چې د نښتو پر مهال د جګړې نړیوال قوانین مراعات کړي.
دغه واخونه چې د امریکا د سفارت نه پرون خبره شو، دا یقینا موږ ته او هغه ملکیانو ته چې هغه په هیڅ خوا کې تړاو نه لري د اندېښنې وړ ده، او د بشر پالنې د نړیوال قوانینو د اسلامي قوانینو او د جنگ د اصولو پر وړاندې باندې یو بربند خلاف ورزي ده.
د امریکا د سفارت په اعلامیه کې چې پرون د دوی په پاڼه کې خبره شوې راغلي چې ترهګرو ډلو ګواښ کړی چې په کابل کې به د مدني ټولنې فعالان، د پوهنې کارکوونکي، ښوونکي، ښځې او نور په نښه کړي. د مدني ټولنې فعالان سره له دې چې پر دغه ګواښ اندېښنې ښیي وایي مدني بنسټونه سیاسي نه دي، بلکې د ټولنې د ښېګڼو لپاره هڅې کوي، او که هره ډله یې ګواښي بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. مدني فعال عنایت الله ناصر وایي
داسې اوس د سولې پروسه جریان لري، ځینې اړخونه د دې په تلاش کې دي چې خپل سیاسي امتیازات ترلاسه کړي.
د امریکا سفارت په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا ګواښ د کومې ډلې لخوا شوی دی. اعلامیه کې په کابل کې د امریکا له پوځیانو او ملکی کارکوونکو غوښتل شوي چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. په یاده اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د افغانستان پوهنې وزارت اړوند کارکوونکي هم د ترهګرو په ګواښ کې شامل دي. دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل
د معارف په کارکوونکو باندې برید کول د جنګي قوانینو او بشري قوانینو برخلاف عمل دی. د جنګي ډلو نه زموږ توقع او غوښتنه همدا ده چې د جنګ په حالت کې د غیر نظامیانو مصونیت او امنیت ته جدي توجه وکړي.
د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعال سایره شریف بیا له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي ځینې ورانکار ډلې نه غواړي چې د افغانستان د سولې روان بهیر په بری سره پای ته ورسیږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د خلکو امنیت وګواښي. د دغه وزارت ویان طارق اریان آزادي راډیو ته وویل
تورستي ډلې چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مبارزه کوي زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول توان سره هغوی پر وړاندې درېږي او د خپل خلکو نه دفاع کوي.
د یادونه ده چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د ګواښونو د دې اعلامیې په سبا، یعنی د شنبې په ورځ په سهار، د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بل امنیتي مسأله دا ده چې د غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې په ښار کې د هدفي وژنو د دوام مخه ونیسي. په دې وروستوي کې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې سوي. حبیب رحمان تاثیر جزئیات وړاندې کوي.
ټولنیز فعال ظهور الدین د تیرې یکشنبې په ورځ وسلوالو په غزنی ښار کې ویشتلی او ټپي کړی و چې د پنجشنبې په ورځ یې په روغتون کې سا ورکړه. په همدې ورځ وسلوالو د غزنی مرکز په مغولان سیمه کې درې تنه پولیس هم په یوه برید کې ووژل. په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. قومي مشر حاجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي.
مدني فعالان، علما، قومي مخور هر ورځ وژل کیږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کیږي. موږ غواړو چې نور د موږ دغه غږ د رئیس جمهور په مرکزي حکومت باندې ده، ځکه د غزنی له ادارې نه موږ مایوس یو. هیڅ توان نه لري د غزنی اداره سي د خلکو امنیت ونیسي. دا انصاف ته، دا امنیت ته، موږ دته امنیت ویلی سو نه سو ویلی.
خو په غزنی کې د امنیتي چارو پوهان وایي که دولت ته دغه ډول پیښو مخنیوی ونه کړي، پر دولت په ټوله کې په محلي اداره به د خلکو بې باوري زیاته سي. د چارو پوه قدرت الله وایي
بالاخره به د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ډیر سي، په دې نتیجه کې به حکومت شاید په غزنی کې سقوط وکړي او د خلکو بې باوري به لا پسې ډیره سي. حکومت څخه بیا هم دا هیله کوو، ګرچې دا هیله مو څو بار بار کړې ده، اما نتیجه یې نه ده ورکړي چې په غزنی کې دغسې پیښو مخنیوی وکړي.
د غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والي او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحیدالله جمعزاده آزادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د دغه خلکو مخنیوی وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګیټ کوي هغوی له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طبیعت په تذکره کې د میندو له نوملیکنې د عالمانو ملاتړ په هرات کې د طالبانو د ډلې د مخکینی غړي تر اعتراض وروسته ځینې عالمانو په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو ملاتړ کوي. تیر اونۍ پخواني طالب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر هغه په تذکرو کې د مور د نوم لیکل بېننګي بللې وه، خو اوس ځینې دیني عالمان دا یوه ستونزه نه ګڼي. نور حال د ډیوي نادر په راپور کې.
دا ورځی د افغانانو په تذکرو کې د مور نوم لیکلو موضوع د افغانستان د روحانیونو ترمنځ ګرم بحثونه رامنځته کړي. د ځینو دینی عالمانو له مخالفت سره سره یو شمیر دینی عالمانو ازادي رادیو سره مرکو کې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو هرکلی کړی. دوی د ولسمشر له لوري په تذکرو کې د مور نوم لیکل ښځو او په ځانګړي ډول میندو ته د درناوي نښې بولي. د دې کار ملاتړی دینی عالم وحیدالله مومند وایي خوښ دی چې خپلې تذکرې کې د مور نوم لیکي.
وحید الله مومنتم والد می نعمت الله ده او مور بی می آمنه ده سی زی نه همیاشت خپل غیز کی ساتلم پر ما شفقت کړه دی دو کال او تر میاشت را ده د خپل وجود نه د خپل خورونه ترغه کړه ما تی شو دی را کړی دی ز په ویار افتخار حرمت او عزت سره د دې شرف لرم چې ز د خپل مور نوم د ځان سره ولرم او ماته څوک وایي چې د امنې زوی.
ښاغلی مومند وایي میندې حق لري چې په خپل هویت وپیژندل شي. کابل ښار کې د یو جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن هم یو له هغو دینی عالمانو دی چې وایي په تذکرو کې د مور نوم لیکل شرعي ممانعت نه لري، خو د ده په خبره لیکل یې جدي اړتیا نه ده.
په الکترونیکي تذکره کې د مور د نوم لیکنې د اسلامي شریعت له نظره کوم خاص ممانعت نداری، اما غیر ضروری هم نده، زکه اصلا تذکره ده ده شناخت او ده معرفت لپاره.
مخکې له دې یو شمیر دینی علماو له دې ډلې د طالبانو د ډلې پخواني غړي او د افغانستان د ژغورنې د لارې شورا مشر سید اکبر هغه د تابعیت تذکرو کې د مور نوم لیکل له بېناموسۍ سره تشبیه کړی و، خو مولوی فروتن وایي ډېر شمیر علماو مجتهدینو او صحاباو د خپلو لورانو او میرمنو نومونه اخیستي. په دې کار کې هیڅ شرعي ستونزه نشته. مولوی مومن هم د طالبانو د پخواني غړي نظر داسې رد کړی دی. ټوله نړۍ دې ماته په رسنیو کې د مور نوم اخیستو لامله بی غیرته خطاب وکړي، خو امینه می مور ده او زه پرې ویاړم. تیرونی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې ځینې موارد د تعدیل په مخه د یو فرمان پر بنسټ توشیه کړل، خو د ملي شورا یو شمیر غړي او حقوق پوهان وایي د داسې طرحو تصویب د شورا صلاحیت دی او د دوی د کار او غونډو پر مهال د تقنینی فرمان صادرول غیر قانوني کړنه ده.
د ډیوی نادر راپور مو ورید. په کندهار کې یوه مؤسسه شاوخوا 500 شوزو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته پر دې مؤسسه او نورو ادارو خرڅ کړي. صادق رښتینی له دغو شوزو سره خبرې کړي.
پنځه دیش کلنه نظیفه په خپل کور کې ماسکونه جوړوي. هغه د یولس ماشومان مور او د کور سرپرستی ورته غاړي ده. نظیفه ورسله هغه د کور او اولادونو د ساتنې مسولیت واخیست چې سړی نه ببره په یو ترافیکي پیښه کې بندي سو.
مې یولس کوشنیان لرم، زما سره سرپرست کور زه خپل یم، خاون مې بندي ده. نو زه دغه موسسه سره کوپري موسسه ده، دغه ما سره یو ټوکران راکي ماسکونه جوړوم، بیا په هغې سره تعمیل خونه او پیری چې ته دخ ورکوم هغې بیا دوی پیږي.
نظیفه هره ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسسې پلوري. هغه د هر ماسک په بدل کې 10 افغانۍ ترلاسه کوي.
یو ماسک په 10 افغانۍ زه جوړوم، که 2500 جوړوم بیا دې ته درکوم، ته بیا دې بدل کې ماته پیسې راکوي. زه خپل کوچنیان پکې اوس موږ خپل په کور کې کار کوو.
څومره ښځې سره په دې کار باندې مصروف دي؟
نو خو ما تاسو تقریبا نه معلومیږي، نو په دې خاطر کې یو مطمئن نه یم. مقصودی دا مقصود کې جوړو موږ د او پی ډی موسې ته ورکو، دا بیا غي اخلي نو په ساحه ته وړي. ساحه ته مثلا وړي کې د ساحه ته وړي کې د شار نلري په شار کې توزیع کوي، ساحه ته ورکوي، نو خلکو توزیع کوي.
د نزیفې ترڅنګ شاوخوا 25 میرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو ماسکونه لیدلې یا به یې کاروي یا به مکار کړي هم دغه درې په درې دغه پټیر کول کیږي، یعنی تاسو چن رقم ورکول کیږي.
زلقایده او مهناز دوی نورې هغه میرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې لارې کولی سي د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
څومره ماسکونه تا خپله جوړ کړي دي؟
ما یو سلو لستنه جوړ کړي دلته چې موږ درس وایو بره مدلته یز داخله دنه را وشه وي مرزا غوس خیس دغه وکړه لاستفاده وکړه بیا مواله کورته جوړ کونو اوس مې وصول لاستنه ورته تسلیم کړی
مرز مسكونه د دې یز داخله لا او بیا غوړ چې پینه کې مرز مسكونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره د دې وطن د خدمت لپاره.
میرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یو موسسه ترتیب کړي. دغه موسسه ولایتي مسول احمد الله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 25 میرمنو ته د ماسک جوړولو روزنه او هر میرمنې ته یو د کالو ګنډلو ماشين یا څرخ د ماسک لپاره 30 متر ټوکر او نور اړوند وسایل ورکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روختیا وزارت وی په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د کووینونس ناروغي روختونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل سو. دا چې ولی دیوانادر براته وی
د افغانستان عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص خې پایلې درلودو لامل یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت دی همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبه په ورځ هرات کې خبريالانو ته وویل چې وزارت به د دوی لکارونو سره نه کوي.
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د نړیوال غیر دولتي مؤسسو ته د مسؤلیت سپارل دا هوکړه د افغانستان د دولت نه وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شي. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت میکنیم.
خغلی عثماني وویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجی او نړیوالو مرستو لارې ورکول کیږي او یوازې د دغو روغتونونو د مدیریت چارې د تړون پر بنسټ غیر دولتي مؤسسو ته ورکول کیږي. د عامه روغتیا وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی د دې پریکړې د وضاحت په مخه ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د غیر دولتي سازمانونو د کار خې پایلې د دې لامل شي چې دا کار په پلازمینه کابل کې هم وشي. په غو ولایتونو کې چې دا چارې غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوی او سیدونکو راضی دي. د بلخ او ننګرهار او سیدونکو سمی الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا نن زمونږ یو شته مورز د چلته مریضم د تداوی لاندې ده. خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلیو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مون سره ډیره خروي کوي، ډیر خدمات تر سره کوي.
دوی شفاخانه په بلخ کې وجود لري چې کار ډیر ښه دی، خلک تر راضی دي. په دې خاطر چې دې مسولیت د دولت نه اخیستل شوی شخصي مؤسسو ته ورکړل شوی ده.
خو دلیل څه دی چې خلک د دولتي سازمانونو په پرتله له غیر دولتي سازمانونو خوښ دي؟ د کف غیر دولتي موسسې مسؤل اشرف الهام چې کابل کې د افغان جاپان روغتون مدیریت مسؤلیت لري ازادي راډیو ته وویل
دولت د ترکتی پروسې مشکل و او موږ کولای شو ان شاء الله په سادهګي په اسانۍ ښه منیج وکړو. دا بلې چې مؤسسات خپل اوتورایز دي، یعنی خپل اوتونوم دي، خپل کولای شي په سادهګي کوم تجهیزات نیاز دي فزم په شفاخانو
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت له نیوکو سره مخ وو. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکوونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وې.
او سمیا بهرنۍ مسله څېړو. امریکا یو بیا سوریه ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. تفصیل له اسمت سرونه.
ورستلدی چې له روسی پوځیانو سره یو شمیر نخته په سوریه کې کلکېش زیات کړ، د امریکا متحده ایالاتونه د هیوا ته نور ځواکونه لېشي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې سل پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسی پوځیانو ترمنځ نخته چې دواړه د سوریه په یو برخه کې ګزمې کوي سش کال زیات شوي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن موبل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قومندانې ویندوی موبایل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانه خست خو لدې جلاد امریکا د یو چارواکي په بیان کې چې لومړی ان بی سی نیوز خبر کړ روسیې ته تر دې ښکاره غوتنیول شوی و. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی د اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکیچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسؤونو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. ان بی سی نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ائتلافي او کرد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د ختی شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي.
څلور نیمې بجې سوې د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تمشي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو نن یوې نتیجې ته ورسیږي. د پکتیکا د امنیت امیر محمد آصف توخی د ماین په چاودنه کې نن وژل سو. د پکتیکا والی مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل چې د شغلی توخی موټر هغه مال پر ماین برابر سو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نشټو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمه ته روانو. په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځنګړو ځواکونو قمندان خانزاده هم ټپي سوی دی. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د کونړ سیند پر غاړه د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو په جوړېدو سره 1300 هکتار ځمکه کرنیزه سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له ګټې به شاوخوا 15,000 کسان برخمن سي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی خبرداري ورکړی له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی مشر قاسم سلیمانی په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لرلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د رواني اونۍ په سر کې ویلی و واشنگتن به د ایران هر هغیت چې د قاسم سلیمانی د انتقام لپاره یې کوي سخت ځواب وایي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړي. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان شو چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته شوي دي او د امریکا متحده ایالات به سر له سبا په دې هیواد کې د ویچټ او ټیک ټاک اپلیکیشنونه بند کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت اعلان د سپتمبر پر 13 مکړی وو.
د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید دي او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر وی پانه لوستلې سي چا در سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي حقیقت څه دي او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خطرغه مخ کې له خاطر پردیس نه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هرات درخشان باسکټبال لوبډله د 1999 کال لیک غوړه لوبډله وټاکل شو. د هرات ولایت د ورزشي ادارې تخنیکی او مسلکي مدیر زیاودین زیانن ازادي رادیو ته وویل د غسیلې چونه وړاندې په هرات ولایت کې پیل شوې وي تیر ورځ پای ته ورسیدلې. د خاغلی زیاب خبر په دې لیک لس لوبډله ګډون کړي و چې درخشان کلب د تیر کال اتلولي په ساتلو سره د سکل اتلولي هم خپل کړه. نو موړې وی لس لوبډله هغه شپږ ټیمونه چې لومړی ردیف کې و هغه هم خپل کې تر سختو سیالیو ورسره د سمندر هرات استارو او هیروی خپل ترتیب سره د لومړي مرحله په اول دویم او دریم مقام کې راغله. په دې سیالیو کې د لیک څلور غوره لوبغاړي هم غوره شوه. په هلمند کې د سوکوهنی ولایت سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون روزونکي نثار احمد قاریزاده نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیالي د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون په همکاري د څلويخت لوبغاړو ترمنځ د هلمند ولایت په مرکز کې تیر ورځ پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېده. د خاغلی قاریزاده په خبره دغه سیالي چې کم کوي ځوانانو او ډیر عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي هدف ولایتي سیالي یو ته د غوړ لوبغاړو غوړه کول وو. نو موړې د غشانوی د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون هڅه کوي چې د غوړ شوی لوبغاړو لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سیالۍ زمينه برابر کړي او د هندستان هیواد د کورنی کرکټ تجارتي لیگ یا IPL د 14 پړاو نن شنبه مازیګر پیلېږي. د دې لیک لومړنۍ لوبه د چنای سوپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلو ترمنځ نن شپږ نیمې بجې ده. سږکال د کورونا وایرس له امله آی پی ایل لوبه د متحده عربي امارات په دریو لویو ښارونو کې ترسره کیږي. د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې سږکال هم درې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان او مجیب زدران لوبېږي. محمد نبی ساحل او راشد خان ارمان د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره او مجیب بیا د کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره یو ځای دي. دا درې وړه افغان لوبغاړي متحده عربي امارات ته رسیدل او د نړۍ د ستر سوداګریز لیگ ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زهیر معلم او تاسو حقیقت صدې خبرونه اوري. خارج افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبا له ګواخ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا